ستړې مشه د مشال رادیو په دې خبري غړې کې موزه نجيب امیر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که وخت لرې او کول شي را سره پاتې شي او د پښتونخوا سیمې او نړۍ له حاله ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د امنیتي سرتیرو د وژنې غندنه کړې. د بنو په نوي بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال په احتجاج دي او په امریکا کې پرون یو بل وړه الوتکه لوېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په قلات ضلعه کې د اتلس امنیتي سرتیرو وژنه غندلې او پر دې پیښه یې خفګان څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د قلات یو لوړ پوړي چارواکي مشال اډیو ته ویلي ول چې د جنوري د 1 او د فروری د لومړۍ په منځنۍ شپه د بلوچستان د بلوس میشتې قلات ضلع په منګوچر سیمه کې په وسلوال برید کې 12 امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي وو. هغه ویلي ول چې دا اسکر په یو مسافرونکو بس کې له پنجګور څخه د کوټې په لور په ساده جامو کې د رخصتۍ لپاره روان ول چې برید ور باندې وشو. د پاکستان پوز د اماړي کو ادارې آی اس پی آر بیانن په خبره کړې بیان کې دا کړې ده چې د قلات په منګوچر کې تیر شپه 12 وسلواله غو وخت وو وشل چې هغوی عمله را بنده کړې و. خپلواکو سرچینو تر اوسه د پوز د داو په خلې نه کړل. البته د بلوس بلتون غختون کې وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای وایم آزاد بلوچ پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د منګوچر د پیخي ذمہواري منلې او داوی کړی دا چې په غبرید کې لګ تر لګه ولس پاکستانی عسكر وژل دي. د خیبر پختونخوا د بنو په نوي بکاخیل کډوال کیمپ کې میشت شمالي وزیرستان کډوال د محل په احتجاج دي او په ډزو د وژل شوي ماشوم جسد د احتجاج په توګه په سړک کې خو دي. د احتجاج یو ګډونوال اسلم مداخل مشال لډیو تویل چې د جنوري په 1 د اف سی زواک سرتیرو لخوا په ډزو کې د دوی یو ماشوم وژل شو او یو ژوبل شوی دی. اسلم وایي کډوالو د پیخي پر ضد د احتجاج په توګه د بنو میرامشاه سړک تړلې دي.
د ریاست په غیږ کې د میش بچون په وینه باندې سره شول. د ریاست نه میش امن غوړي د بچی لاش ته د امر وړای دی. د میروم شاه او د باندې چې مین روډ دی په دا باندې مخبل احتجاج جاری ستلای دی. تر هغه وخت پر او د احتجاج جاری وي چې پر د میش شهید بچی ته انصاف نه ملو شوی.
ملخوا په میرام شاه کې امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال اډیو ته ویل چې د اف سی زواک سرتیرو دغلته د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې یو ماشوم په خطای سره په مرمۍ لګیدل دی. البته نوموړی وایي کډوالو ته به بشپړ انصاف ملاویږي. د پاکستان پوځ په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو کاروایانو کې د لسو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پوځ مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې د ډیرا اسماعیل خان په کلاچی سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد کاروایي کې سلور وسلوال وژل دي. په بیان کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو حسن خیلو غلام علي او میرلي کې هم په بیلابیلو عملیاتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژل دي. په وزوایي د عملیات د زیارت او جمعې په ورځو شوي دي. په بیان کې زیاته شوې چې وژل شوي مشکوک وسلوال د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړو. البته پوز دانه دی ویل چې د وژل شوو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی. د غراز کومې وسلوالې ډلې هم پر دې اړه سن دی ویلی او نه هم خپلواک سرچینو د دې داو پخله کړه ده. اروپایی ټولنې پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې کغواړي دې ټولنې ته له محصول پرته د یو صادرونکي هیواد په توګه موقف دوام وکړي، نو د مدني او د کارګرو د حقونو د بیان د ازادۍ په اړه د اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید پرمختګ وکړي. دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی اولف سګوک اسلام آباد ته د یوې اونۍ اوږد سفر پای ته رسو. اروپایي ټولنې په یو بیان کې وویل چې د دې سفر موخه د بشري حقونو او کارګرانو د حقونو په اړه له پاکستان سره د مهمو مسلو په اړه خبرې کول دي. اروپا ته د پاکستان صادرات له 2014 کال راهیسې لکه چې د هیواد ته د اروپایي ټولنې لخوا د پرمختیايي هیوادونو لپاره د حسون د پلان له مخې له محصول پرته د صادرونکي حیثیت ورکړل شوی دوچنده شوی دی. د امریکا د پنسلوینیا ایالت د فلادلفیا ښار په شمال ختیځه برخه کې پرون یو بل وړه الوتکه لویدلې ده. رویټرز خبري اژانس وایي دغه الوتکه چې د طبي مقاصدو لپاره کارول کېده، پکې یو ناروغ ماشوم د مور او څلور د عملی غړي سپارو. د جیټ ژغورنې هوایي امبولانسونو مکسیکو میشته کمپنۍ چې په امریکا کې جاسونه چلیږي په یو بیان کې ویلي دي چې دغه الوتکه د جنوري په 10مه تر پورته کېدو وروسته سمدستي راپرېوتي او وایي چې دوی په دې پیښه کې د کوم کس د ژوندي پاتې کېدو پخلی نه شي کولی. دا پیښه یوازې دوه ورځې وروسته پر داسې مهال رامنځته شوې چې د جنوري په 9مه په واشنګټن ډي سي کې په هوا کې د یو پوځي هلیکاپټر او مسافروړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 16 کسان وژل شوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. په بلوچستان کې په یو برید کې 13 عسکر وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان کډوالو پرون په بکاخیلو کې مظاهره وکړه. د یو نوي قانون مخې ته راتلو خلاف پاکستاني او خبريالانو مظاهره کړې، په دې اړه هم ریپورت لرو. د خیبر ضلع سکولونو کې د ماشومانو د تعلیمي سهولت لپاره غبرګ شفتونه شروع کړل شوي دي. د مومندو د یو روغتون د غیر فعالېدو په اړه هم راپور ته لرو. د سیمې خلک وایي په دې هسپتال د خلکو گزاره روانه وه.
د صافو خلکو د بایزو خوایزو د ناوګۍ او دغه شانته د دویزو پورې چې کم دی دغه خلک به چې کم دی ته اسپتال ته راتللو دیو ته به چې کم دی هغه د صحت اسانتیاوې چې کم دی میلاوېدلې.
په پېښور کې د ارواښاد لطیف افریدی دویم تلینول منزل شو. افراسیاب خټکی پاړوای
د هغه وفات یو ادارې ختمېدل دي. اف سی آر خلاف رومبه غږ د لطیف افریدی صاحب وو. دغه شان د مزدور د کسان د مظلوم خلکو حق هغې لپاره د لطیف صاحب آواز وو.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه موکړه. وسم رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د بلوچستان د بلوچمشتي کلات ضلع په منګوچر سیمه کې په یو وسلوال برید کې د ملیشه ځواک 13 عسکر وژل شوي دي. د یادې سیمې یو لوړ پوړي چارواکي نن د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو ته پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې دا پیښه تیره شپه شوې ده. د پاکستان پوځ هم پر ملیشه ځواک د وسلوالو برید پخلی کړی دی. د برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالې ډلې منلې. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف په پیښه خفګان څرګند کړی دی. نور تفصیل د ایوب ترین نورو.
موږ چې سهار د خبر وختي ورکړی وو چې د بلوچستان په کلات سیمه کې ضلع کلات او دغه په منګوچر کې د ناڅرګند وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو بس باندې یا چې کوم عام سوارلی وړونکي بس پر هغه باندې برید شوی و. په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې هغه وخت 18 کسان چې وو هغه مړه وو چې زیاتره سرحدي عسکر وو او 3 نور ټپیان شوي وو او وروسته چې دی هغه د حکومت لخوا د دې خبرې تایید شوی دی او په دې پیښه کې اوس 13 سرحدي عسکر مړه دي. او بلخوا د ایس پی آر لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې لخوا نو په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې د بلوچستان په ارنای سیمه کې هم دوی عملیات کړي دي او هلته یولس د وسلوال وژلي دي. خو په دې اړه د وسلوال یوې وسلوالې ډلې هم تر اوسه څه نه دي ویلي. البته د کلات چې کومه د پرونی پیښه شپې چې کوم پیښه وه هغه د بلوچ وسلوالې ډلې یعنی بی ایل ای لخوا چې دی هغه د دې ذمواري قبله شوې ده. او هغه هم په خپل بیان کې دا ویلي وو هغه وخت چې دوی ولس چې کوم سرحدي عسکر دي هغه وژلې دي. او د دې څخه لمخه چې کوم د کلات چارواکي وو هغه دا ویلي وو چې کوم بس کې د سرحدي عسکر وو دوی پر رخصتي باندې پر چټي باندې د پنجګور څخه وکټ تر روانو. او په دې کې زیاتره چې کوم عسکر دي هغه د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي. نو پر لار کې په منګوچر مکه برایش په پر دوی باندې بریټ سوي او چنته په نتیجه کې 13 کسان 13 عسكر چې دی هغه وژل شوی دی. او د دې سره د ځای چارواکو په خبره چې کوم وسلوالو هغه یو بینک ته هم ځان اړولې دي او الته چاودنی کړي دي. البته چې کوم د سرحدي عسکرو په کوټ کې ویان دي هغه ویلی وو چې دوه وسلوال هغه وخت وژل دي.
زمون خبریال ایوب ترینو په کوټه کې اوس هم یو بل رپورت. د شمالي وزیرستان د بکاخیلو کډوالو احتجاج کړی. دوی دا احتجاج د اف سی ځواکونو په ډزو د یو ماشوم له لګېدو او وژل کېدو وروسته پیل کړی دی. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې حکومت ته انصاف وکړي او دا ځواب دی وایي چې امنیتي ځواکونو ولې یو ماشوم په ډزو وژل دی. مظاهره کوونکو تر څه وخته پورې لاره هم تړلې وه او د ماشوم جسد یې د سړک په سر ایښودی و. بل پلو ضلع انتظامي احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوال وایي چې پرون د جنوري په یو درشمه اف سي ځواک سرتیرو لخوا ډزو کې یو ماشوم وژل شوی، یو بل ژوبل شوی دی. بنو بکاخیلو کې میشته کډوال د پرون نه په احتجاج دي. بنو میرام شاه سړک یې تړلې او د وژل شوي ماشوم جسد یې پر سړک کې ښودلې. دوی وایي چې اف سي ځواک دغلته د وسلوالو د لټون په نوم چاپه وهلې وه چې د ډزو پر مهال یې د کډوالو ماشومان په نقشه کړل. د مداخل قبیله یو مشر او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر ګلالم د غلطه احتجاج ته خپله وینا کې وویل چې حکومت فوز په خپله غېږه کې هم که تحفظ نشي ورکولی نو ورته دې په ډاګه کړي د یو لسو کالونو نه خپلو سیمو ته هم نه پرېږدي. د احتجاج یو بل ګډونوال اسلام مداخل مشال ریډیو ته وویل چې بکاخیل نوی کیمپ هغه کډوال چې نږدې میاشتو کې له افغانستان نه راستنه شوي دي هلته دا پیښه شوې. د ماشوم جسد یې احتجاج ته راوړلې چې انصاف یې نوی موندلې احتجاج نه ختموي.
دا کومه پیښه چې رامنځته شوې ده دا ډیره دردونکې پیښه ده چې د ریاست په منګول کې د ریاست په غیش کې د میر بچون په وینه باندې سره شول. د ریاست نه میر امن غوړي. ریاست چې میر د امن ذمہوار دی د بچی لاش ته د امر وړای دی. د میروم شاه او د باندې چې مین روډ دی په دا باندې مخبل احتجاج جاری ستلای دی. تر هغه وخت پر او دا احتجاج جاری وي چې څه پر د میر شهید بچی ته انصاف نه ملو شوی او د بچی و کورنۍ ته انصاف نه ملو شوی.
د کډوالو دغه احتجاج پاړه په میرام شاه کې فوزی چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نومونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه وسلوال پټ شوي ول. دا غوی زیت کاروایی شوي خو په غلطي سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوي. کډوالو سره لګیا دي. هر ډول انصاف ډاډ یې ورکړی. د شمالي وزیرستان او بنو ضلعي انتظامیه اسسټنټ کمیشنران او نورو چارواکو هم له کډوالو سره لیدلي. چارواکي وایي چې احتجاج کوونکي به مطمئن کړي انصاف به ورسره کیږي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو مطمئن نه وي راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي پوخ ډاډ یې نه وي ترلاسه کړی احتجاج باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادی پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست برښنایي جرمونو د مخنیوي قانون چې پیکا هم ورته ویل کیږي خلاف په ټول هیواد کې مظاهره کړي او تور ورځ لمانځلې ده. خبریالانو پرون په اسلام آباد، پیښور او د کوټې په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې تور ورځ ولمانځله او پیکا قانون یې رد کړ. دوی د پیکا قانون غندنه وکړه او تورې پورې کړ چې په دې قانون کې ځینې مادې پر صحافیانو د محدودیتونو لګولو لپاره دي. پاکستان حکومت بیا درز لري چې د دې قانون سره به ورځپاڼې یا نورې رسنۍ نه متاثره کیږي او یوازې په سوشل میډیا به ورسره په جعلي او پارونکو موادو نظر ساتل کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د خبریالانو اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست په ټول هیواد کې مظاهره وکړي او تور ورځې ولمنځله. دا مظاهره د برېښنایي جرمونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی پیکا په نوم قانون خلاف وکړي. خبریالانو دا تور ورځ اسلام آباد، پېښور او کوټه په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې ولمنځله او یاد قانون یې په ګډه رد کړو. په دې موقع خبریالانو په سرونو او لسونو تورې پټۍ تړلې کړي او د پیکا قانون پر ضد یې شعارونه اوچت کړل. په دې مهال اسلام آباد کې خبریال او د پښتون جرنالیسټ ایسوسی ایشن نائب صدر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې میډیا ته د مخکې نه هم ستونزې وي، خو د یاد قانون نه پس به خبریالانو ته کار کول ډېر ګران شي.
د صحابیانو چې کوم بنیادی تشویش خبره ده، هغه دا ده چې دې قانون کې چې کومه کاروایی کېږي د فیک نیوز په نامه باندې، په هغې کې په منځ کې د اپیل کولو یو فورم نه دی ساتل شوی. یعنې اداره به کاروایی کوي د یو صحابی خلاف د فیک نیوز په نوم باندې، په هغې باندې دا ډېره زیاته یو سوال اوچتېږي چې یاره آیا دا به څوک دا خبره ثابتوي چې آیا دا خبر چې کوم دی دا رښتیا دی یا دا دروغ دی. خو بالفرض په هغې باندې یو کاروایی وشي، نو د هغې د پاره د کوم متعلقه صحابي دی د هغې د خپل کاروایی خلاف د عدیل لپاره د هغه سره سبل هیڅ فورم نه دی پاتې، هغه به اخري ځي او سپریم کورټ کې به عدیل کوي.
په دې مظاهرو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیاسي ګوندونو غړو او بشري حقوقو باندې کارکونکو هم ګډون وکړو. په دې مهال عوامي نېشنل ګوند اسلام آباد صدر ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د پیکا قانون په کلکو ټکو غندلې دي. د زیاته کړه
د فیډرل یونین آف جرنلسٹ چې کوم یو احتجاج کال کړو د پیکا ترمیمی ایکټ په خلاف، نو موږ د سر اظهار یک جهتی لپاره راغلی یو چې موږ وی چې د کوم پیکا ایکټ ته موږ هم وغندو، ولې چې دا خو صرف د جرنلستانو کار نه دی، د خپل ملک هر وګړی هر انسان چې دلته ژوند کوي نو پکار ده چې هر انسان یو وغندي، ولې چې د هر انسان په جواب باندې تالا لگاول دي. دوی وی چې مطلب فیک نیوز کا څوک خور کی په سوشل میډیا د درې کاله به سزا وي، سپیشل ټریبیونل به ورته جوړیږي. نو زموږ غرض درې چې اول د فیک نیوز ډیفینیشن نه دی شوی چې فیک نیوز څه شی دی. بس چې څه هم په فیسبوک باندې، په ټویټر، په ایکس او په انستا یا په کوم پلیټ فارم باندې ورکړل، نو بس دوی به انویسټیګیشن وکړي او حقس باندې به مقدمه درج.
خو په بل اړخ د پاکستان حکومت دریز لري چې د دې قانون سره به ورځپاڼې یا نورې میډیایي رسنۍ نه متاثره کیږي او یوازې په سوشل میډیا به ورسره پچیلي او پرونکي موادو نظر ساتل کیږي. یاد دوی چې د جنوري په اخره کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ پیکا قانون منظوري ورکړې ده. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
څو خبرې غړې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکو روژې میاشتې پر مهال د غریب خلکو د مرستې پریکړه کړې ده. پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وویل شول چې بېوزلو کورنیو ته به 1000 روپۍ مرسته ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې ځینو کورنیو مشال لډیو ته وویل د حکومت د اعلان هرکلی کوي، خو دوی هیله بداوي چې بے لسه توپیر حکومت غریبو کورنیو ته ځان ورسوي او مرسته ورسره وکړي. شبیر جان رپورٹ لري.
دا جمع پورت دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علی امین خان ګنڈاپور په مشرۍ د حکومتي کابینې غونډه کې د یو شمیر نورو پریکړو ترڅنګ د پریکړه هم شوې چې راتلونکي روزې میاشت لپاره به د صوبې هر یو یونین کونسل کې 15,000 بې وسله کورنو ته د کورنۍ په سر 1,000 روپۍ مالی مرستې ورکول شي. دا چې د صوبې دغه بې وسله اولس د حکومت دیګام ته سرنګوري، نو د پېښور او چارسدې ترمن د سفرلو ګاډي چلوونکي فضل مولا وایي چې تیر کال هم دغه ډول اعلان وزیر اعلی کړه وو، خو د په شمول ډېر غریبو ته نو ملو شوی.
راځي ته هم مخکې ملان کړو او د 10,000 روپو هغه روان دي چې کم دي مستحق کسانو ته ملو نه شي. موږ خپل مستحق یو، دا ډېر غریبانان دي او چاته هغه 10,000 روپۍ هم په صحیح طریقه نه دي ملو شوی. او نم لیدلې چې څه طریقه او شو په څه طریقه باندې ورکړی شي. بس مهرباني به دا وي چې حقدار تخپل حق ورسي او مستحق کسانو لور. او بل گرانی دا دی خواده بجلی بیلو نو تاو گورا منگایا تاو گورا خرچی ری رزیاتی نو بس خدا چی دی غریبانانو سر لی بوشی او دا روپیه بیام کمی دی او زا چی پسی طریقه ور کلیشی او او رسی کنا
علی حضرت چی دا پیو یا شودو دکانی دی وای پلز روپیه نن سبا میاچ سرنگ تیری گی چه کم گرانی دا وقت روان را نو لز روپیه خود یا کور دروز خرچ دا
دی خواده کور والو فیسونه د سکول او دی خواده چه کم دینو دا بیلونه دا گیس بیل شو دا بیجلی بیل شو راشو گور بیجیش تره نا گیش تره نا نو سپی پا 10,000 سکی گی یو ترولو اولو شو او یو تیم بولی شو 5 کلو نو پا دی خو میاش نی تیری گی پا دی میاش تیری گی تاسو پی خیر دیخ پلی ساب کتابو که که پا دی 10,000 دا چا یو غریب سڑی وقت تیری گی دی خواب دیاریم پره ری نو دا بس ٹک تا منگه منه نکو ٹک تا چه اعلانو نکی حکم دی پی غریب سلی تا سفیده را من خیسمو نلی دلو
خان نازق وای تیر کال روجه که دغه حکومتی مالی مرستی ترلا سکڑ وی خوای باید حکومت دا صحیح پلٹن ورستو غریب او بے وزدہ کورن پگو تکی او حقی تے پکور کے ورکڑی
کمی لو شوی دی او دا دغه خو دغه ری چې غریب سړی سره دون امداد کی سمو خو پخپل سو وز دست نشته چین چه چره و بس دوری اشترا او دا د رمضان دا پک چې دا وزیر اعلی صاحب کینو دا ډیر خو کړی دی نو خو خبره دا عوام ته حقدار ته چې دا شی ملو شي ال دار ته نشي کم کمزوري بیا خلکو ته دا ملو شي نو خو خبره
دا وزیر اعلی په مشره شوی دغه کابینه غونډه کې د دې پریکړې په حق له حکومت وای چې غرض یې ټول به وزلو ته دغه پیسې په وخت ورسول دی وای په مرټ به د دې ټول خلکو یو لیست یا نوملړ جوړول شي او د دې مانیټرینګ یا سارن لپاره وزیر اعلی هاوس کې اوسنګ هم دوی جوړوي چې دغه د رمضان ریلیف په نوم د پیکج څارنه وکوي وزیر اعلی د صوبایي اسمبلی اولسي استازو ته وینا کړې چې په دې لړ کې د مستحقو کسانو نوملړ جوړولو کې خپل کردار ولوبوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال لیډیو دا وسم یو بل رپورټ د خیبر ضلع چارواکي وایي په یاد ضلع کې په اوس کلونو کې د ورځې دوه شفټونه شروع شوي دي چې په دې توګه زیات ماشومان سکول ته لاره پیدا کړي دا سرکاري سکولونه دي او د چارواکو په وینا هغه ماشومان چې کالجونو ته لاره پیدا نه کړي په دې سکولونو کې به ورته د لسم جماعت نه مخکې درسونه ورکړل شي د خیبر لرې پرتو سیمو خلک په دې باندې خوشاله دي او وایي ماشومان به په خپله سیمه کې درس حاصلولی شي نور حال د فرحت شینوارینه
د خیبر ضلع د تعلیم څانګې مرستیال افسر شیر زمان خان مشال ریډیو ته ویل چې په سرکاري سکولونو کې د ډبل شفټ شروع کولو مقصد هغو زده کوونکو ته اسانتیاوې ورکول دي چې د پرایمری میډل او های سکول پاس کولو نه پس ورسره د لا نور تعلیم حاصلولو لپاره کومه نږدې تعلیمي اداره نه وي نو هم هغه خپل سکول درجه لوړه کړل شي او نور تازان ورتا ورکړل شي
دغلا ایجوکیشن په لینگویج کې ڈی ایس ایس ویو ډبل شیفټ سکولز نو هغه مشومان چې غول اسام پس کړی وی خو ول اسام دول اسام کې ایڈمیشن د پوره وس سکول کالج نه وی نو ما هاي سکول وتا په ڈی ایس ایس په نامې سره هغه سیکنڈ شفٹ ٹائم کی شروع کی وہ پاکے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کلاسز ویتا سٹارٹ کی چھ چیر تا میڈل سکول بھی وہ ہائی سکول نہ بھی نو ول تا پ میڈل سکول کے ویتا ہائی سکول دی ڈی ایس ایس پ نما سٹارٹ کی او چھ چیر تا پرائمری سکول بھی وہ میڈل سکول نہ بھی نو واغ زے کے ویتا بیا دے پرائمری پ سکول کے ویتا میڈل سکول سٹارٹ کی دی ڈی ایس ایس پ نما بندے ٹول سٹاف بھی ویتا فریش ریکروٹمنٹ بھی ویتا فریش کی گی پریفرنس به لوکل لاور کول کیږي او هډ به چه کم دغه گورنمنت ټیچر وی د عمره سکول هډ به وی
د خبر خدمت خلق سوسایټي په نوم ټولنه مشر تورا بلی پردی وویل چې د حکومت د پالیسۍ لاندې په لومړی وار په تیرا میدان کې ورسک های سکول تا د هایر سیکنډري سکول درجه ملاو شو او اوس به د تیرا زده کوونکي یو لسم او دولسم لپاره لری کالجونو ته نزي بلکې خپل سیمه کې به ورته دا سهولت ترلاسه شي
تیرو چې موږ کومه لوکادو پاکي او اول ځل ورسک های سکول ته هایر سیکنډري سکول چې کوم دی هغه درجه ته ملو شو چې دا نه مخکل ته سرکوري سکول نه وو نو اوس الته د تیرو میدان ولا چې کوم سټوډنټون دي طالب علمون دي هغه به اوس په خپل الوکا کې دا سهولت ته ملو ویږي او په سیکنډ ټایم کې یو ښه خبره ده سیکنډ ټایم داندو چې کیسې به په وخت کې چسر ټایم نه وي لاین وي یا نور څه روزګار منډه تړل کوي نو په سیکنډ ټایم کې په دوام وخت کې دا تعلیم حاصلول شي او دوام خبر داو چې دغله به توزا سٹاپ په ولا خلی دغه سره یو ښه خبر دام دو چې اندغه لوکي زونون چې کم آلات تعلیم یافته دي هغه د رزګور یو مکتب هم ته ملو شي.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه لخوا په خیبر ضلعه کې خواوشه و سرکاري سکولونو ته د ډبل شفټ سکولونو حیثیت ورکړل شوی چې په دې کې پرایمری، میډل او های سکولونه شامل دي. د باډیو تیرانا د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دې سکولونو ته د ډبل شفټ درجې ورکولو ترڅنګ دوی غواړي چې هلته په تیره بدمنۍ کې کوم سرکاري سکولونه وران شوي چې هغه هم ورغوي.
په تیر میلټین کې زموږ سره کوم سکولونه وران دي پاکې مونږ په هر هفته او په هر چې کوم دی میاشت کې مونږ میټینګ هم کوو. په هفته کې چې کوم دی زول میټینګ کوم. زه په میاشت کې بیا دوه میټینګ
خیبر ضلع تعلیم د څار ادارې چارواکي وای چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې سبان دي و سوا تعلیمي ادارې فعال کړل شوی دای په ریکارډ راوستلی او د دې نقشې جوړ کړي او د افسرانو رسائی ورتا پیدا کړي او د میاشتنی معاینو په محل پکې نیمګړتیاوی ګوري او بیا اعلی چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په مومندو کې یو لسی او شخصي روغتون لتیرې وي میاشتې راځي غیر فعال دی او کارکونکو ته معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. دا روغتون په 2000 میلادي کال کې جوړ شو. لری پرتو سیمو نه به خلک ورته درمان لپاره ورتل. ځایي خلکو غوښتنه کړې ده چې روغتون دې فعال کړل شي او عمالې ته دې تنخوا ورکړل شي. په ورته وخت کې په سیمه کې د صوبایي اسمبلی استازي ډاډ ورکوي چې د روغتون فعالولو لپاره فنډونه جاري شوي او ډېر ژر به چارې روانې شي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینه.
په مومند کې پبلیک پرایویټ پارټنرشپ روغتون باندې شوه. دا روغتون چې د صوبای حکومت لخوا د عوامي او نجی شراکتداري د نظام د لاندې په لکاړو کې جوړ شو یو میاشت وړاندې باندې شو. دا روغتون عملی ته د تیرو یو ورځو میاشتو راهسي میاشتنی معاشونه نه ورکېدل چې له هغه راهسي ورته خ ډاکټران او ځینې نور سہولتونه کمیدل شروع شو. خو یو میاشت وړاندې دغه روغتون باندې شو. فردوس خان صاحب چې سیاسي او سماجی مبارز دی مشهد رډیو ته وایي چې دوی ډیر وارې د حکومتي چارواکو سره د روغتون په اړه خبرې کړې خو هیڅ څوک غم نه کوي.
د دې خلک اکثریت چې کوم دي دا غریبانان هم دي. دا پېښور ته تاګ یا باجول ته تاګ دا دې نشي برداشت کولی. په دې سلسله کې مونږ د ډي جو مومن سره د ډي سي عمر سره وقتاً فوقتاً میټینګونه هم وشولو. هغه مونږ ته یادهانې هم راکړلې خو په هغه باندې اوس پورې هیڅ قسمه کار ونه کړی شلو. او زمونږ دا مطالبه ده دا اسپتال اوس د مرف د کوم جیو این جی او ده که دیو دغه پیسې نشي ورکولې نو بس مونږ ته دي سرکاري سټاف راولي زمونږ کار د عوامو کار د دې سره دی چې اسپتال کولاو شي.
دغه روغتون یو کارکونکي چې نه غوښتل نو می واخستل شي. خو د معلوماتو سره سم چې دغه تل په دورځ د سلو نه زیات د او پی ډی نو می خاخ او تر دغه کم مریضان به ایمرجنسي نو می څنګه ته ورتل. د بیا زیات کړه چې دی اوس په خپل هم کومبل ځای کې په کار بوخت دی. خو بیا هم که حکومت ورته دغه روغتون واپس شروع او معاشونه ورته ورکړل بیا به هم دغه روغتون ته ورشي. فضل ودود صاحب الحمدلله کارو تاثیر وسیدون کې دی. هغه وای دغه روغتون په ډیر اعلی سہولتونه موجود نه یوازې د محمدو بلکې د باجوړ نه به هم ځینې خلک علاج لورتل.
نو د صافو خلکو نه علاوه د بایزو خوایزو د ناوګۍ او دغه شانتا د دویزو پورې چې کم دی دغه خلک به چې کم دی اسپتال ته راتلل دی ته به چې کم دی هغه د صحت اسانته وی چې کم دی ملاویدلې. خو اوس د تیرې ډېر مودې راهسې چې کم دی دی اسپتال ته چې کم دی تنخواګانې ډاکټرانو ته نه ملاویږي.
په مومند کې دغه یوازینی روغتون چې غیر سرکاري ادارو پکې خپل خدمات ورکول او د سیمې وړ سر باندې ډېر خوشاله. د محمدو د ترقیاتی کارونو لپاره د صوبای حکومت مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر محمد وویل لنډ ورځو کې به دا روغتون یو وار بیا لکه د پخوا په څیر شروع شي
او تقریبا 10 کروڑ روپۍ هغې ته ریلیز شولې څه د پاس کم از کم دغه هسپتال بیرته هغې سره بهر شي څنګه چې مخکې بهر شوي ځکه چې غټ هسپتال دی ایکسپینډیچر پرې ډېر شوي دي او په جدید طریقه جوړ شوی دی خو بس کم چې پکې ډاکټرانو او کم چې نرسانو د هغوی تنخواګانو په وجه باندې بند شو نو انشاءالله هغه تنخواګانو ته
کرونا ناروغی نه علاوه د خپل حیثیت په مطابق د هر رقم ناروغانو علاجونه پکې کېدل چې ولس اوس هم د هغه په خوا پشن د علاجونو لپاره د بیا شروع کېدو غوښتنه کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په قلات ضلعه کې د اتلس امنیتي سرتیرو وژنه غندلې او پر دې پېښې خفګان څرګند کړی دی. تېره شپه د بلوچستان د بلوچمیشتې قلات ضلعې په منګوچر سیمه کې په دغه وسلوال برید کې دغه امنیتي سرتیری وژل شوی و. بلوچستان کې بلتون پالې ډلې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې برید ذمواري قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا د بانو په نوی بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشته شمالي وزیرستان کډوال دا مهال په احتجاج دي او په ډزو د وژل شوي ماشوم جسد د احتجاج په توګه په سړک ایښودی دی. دوی د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوي. پلپلو امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال دغه ماشوم په غلطۍ سره لګیدلی دی. د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو کاروایانو کې د لسو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پوز مطبوعاتي ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ډیرا اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد کاروایي کې څلور وسلوال وژل شوي. په همدارنګه ویل شوي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو حسن خیلو غلام علي او میر علي کې هم په بیلابیلو عملیاتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که غواړي دې ټولنې ته له محصول پرته د یو صادرونکي هیواد په توګه موقف دوام وکړي نو د مدني او د کارګرو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه د اندېښنو لرې کولو لپاره باید اقدامات وکړي. د امریکا د پنسلوینیا ایالت د فیلادلفیا ښار په شمال ختیځه برخه کې پرون یوه بله وړه الوتکه لوېدلې. د روټرز خبر ایجنس وایي دغه الوتکه چې د طبي مقاصدو لپاره کارول کېده پکې یو ناروغ ماشوم د دمور او سلور د عملي غړي سپاره و. درنو اوریدونکو د خبرونې دویمې برخې ته ورسېدو. په دې نیمای کې هم رپورټونه لرو، مهم رپورټونه لرو، نور سره پاتې شئ او وایمره. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو ترڅنګ وایي چې په دې ښار کې د افغانانو د نیونو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. دې ډلې ځینو کډوالو مشال اډیو ته ویل چې پولیس د دوی کورونو ته ورځي او د دوی د کورنیو غړي نیسي. په دې اړه نو تفصیل په دې رپورت کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیرا کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل.
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او ویتلل.
په اسلام آباد کې ډیره نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
پرون او ور مورس لخپل و ملګری سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرخه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا پنځه میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د یو این ایچ سی آر او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د څو ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نورو افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي، او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولی دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر دیرشمې پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزه یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نوی امریکایي حکومت په داسې مهال امریکا ته د کډوالۍ پروګرام ځنډولی چې د پاکستان د خارجه وزارت د معلوماتو تر مخې اوس هم په پاکستان کې 25,000 افغان کډوال امریکا ته د تګ په انتظار دي. بل لوري ته له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ویستلو بهیر هم دوام لري چې اسناد نه لري، خو د پاکستان خارجه دفتر وایي دوی هڅه کوي چې د امریکایي چارواکو سره د کډوالو د پروګرام په بحالولو خبرې وکړي او د امریکا د تګ په انتظار د افغان کډوالو دا مسله هواره کړي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ لخوا د جنوري د 28 نیټې نه د کډوالۍ د بهیر د ځنډولو د فرمان عملي کول وروسته په پاکستان کې امریکا ته د تک په انتظار د زرګونو افغان کډوالو د پناه اغیستلو په غوښتنلیکونو عمل ودرېدلې، خو د پاکستان خارجه دفتر وایي دوی هڅه کوي چې د امریکایي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي چې د هغه افغان کډوالو لپاره امریکا ته د تک پروګرام بیا بحال کړي کوم چې په پاکستان کې امریکا ته د تک په انتظار دي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان شفقت علي خان د جنوري په 13 په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د انتظار کوونکو افغانانو د برخلیک په اړه د پوښتنې په جواب کې کړی و، خو هغه نو په ډاګه کړی چې د کوم امریکایي چارواکو سره پاکستانی چارواکو په دې اړه خبري کړې دي. د خارجه دفتر د ویان لخوا په هغه خبری کانفرنس کې خبريالانو ته معلومات ورکړی شوی و چې په 2021 کې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د هغه هیواد نه پاکستان ته راغلي کډوالو کې 1,60,000 داسې افغان کډوالو چې امریکا یا نورو غربي هیوادونو ته د تګ جمعنه ورسره شوی و. د خارجه دفتر د معلوماتو تر مخه په دغو کې 80,000 افغان کډوال د امریکا په شمول نورو بهرني هیوادونو ته لیږلي شوی دي، خو په پاتې 30,000 افغان کډوالو کې 15,000 افغان کډوال اوس مهال امریکا ته د تګ په انتظار دي. په پیښور کې د هنري ټولنې په نوم له افغانستانه پاکستان ته راغلي د افغان هنرمندانو په مسلو د کارکونکي ټولنې مشر راشد خان د جنوري په 1 مشال ریډیو ته وویل چې سلګونه افغان هنرمندان هم په پاکستان کې امریکا یا نورو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي او په اوسني حالاتو کې د یو شمیر اندېښنو سره مخ دي.
دغه د رژیم چینج او د حکومت بدلیدو نه پس خودلته چې دنو په کوم د افغان آرټستانو په موسیقي دلته پابندی ولګېده، مجبورې نغې وطن پرېښود دلته رالل او د ډېر هغه هنرمندان موسیقاران دي چې کوم هغه امریکې د میډیا ټیم سره بیسونو کې وخت ځایونو کې میوزیک د هلې ځلې بیې کولې سپانسر بای یو اس ګورنمنټ او داسې مختلف ټي وي شوز کې دي چې پرامونه کړو هغې د ژوند ډېر هلته ګران او هغه دلته راغلي دي او داسې نور هنرمندان موسیقاران ورسره هم دي. دلته چې راغلل دې ته وړومبې سیکورټي مسایل وو چې هلته حکومت نه پرېښودل، هلته چې واپس تلل طالبانو د هغې مشکلات ور پښتونخوا کې څه 300 تعداد چې دي ماشومان فیملیز زنانو دا پکې لاندې شامل خو چې حساب یې کوو دغه سیکورټه کې 3.5 تعداد د صرف د موسیقارانو دی ورسره فیملیز بچي ماشومان پکې نه شمار. دغه اسلام آباد کې به وي داسې 45 پورې به تعداد هلته وي چې ماشومان فیملیز دا پکې شامل دي. دغه موږ سره د ماشومانو او د دې فیملیز او د آرټستانو دغه تعداد واچو دغه 600 تعداد ته رسي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د شورا مشر بریالی میاخیل وای دوی په بیا بیا د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د نوي افغان کډوالو د راجستر کولو لپاره انتظامات وکړي شي، نو یو خو به د هغه افغان کډوالو ستونزه حل شي چې نه غواړي افغانستان ته واپس لاړ شي او بل به د پاکستانی چارواکو د امنیتي اندېښنو مسله هم حل شي.
قانون چوکاټ کې ځای کوي نو مشکل به حل شي. د دوی د کمپیوټر سیستم یو دغه سیستم کې ورواچوي چې سیستم کې ورواچوي نو کته سره د دهشتګردۍ یاره یا بل څه بل څه نو الحمدلله خو ماجور کې دا سیستم نه دی که بیا دغه یاره یاره هم ساسي ختم شي. زما برور زم خونسل صاحب سره میټینګ وو، هم دا خبرې مو سره شریکه ولې بیا راتلونکي دا کې بیا میټینګ یو سره یونیسیار سره موږ هم دا خبرې شریکې کړې دي، افغان کمیشنر سره هم شریکې کړې دي او په میډیا په تور باندې موږ خپل آواز اوچته وو.
نوی امریکایي حکومت په داسې مهال امریکا ته د کډوالۍ پروګرام ځنډولې چې له پاکستانه په زور د اسناد نه لرونکي افغان کډوالو د ویستلو پروسه هم روانه ده او د اکتوبر 2023 نه تر جنوري 2025 پورې په دغه بهیر کې تر 300,000 پورې اسناد نه لرونکي افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږدول شوی دي.
دا مشال رادیو ده.
په پیښور کې د نومیالي قانون پوه او پښتون سیاستوال ارواښاد عبداللطیف افریدی ډوکټ د دویم تلین په مناسبت پرون تعزیتي غونډه وشوه. دا غونډه د لطیف افریدی میموریل فاونډیشن او پیښور هایکورټ بار اسوسیشن په ګډه جوړه کړې وه. په تعزیتي کانفرنس کې جسټس سید عتیق شاه، جسټس ارشد علی، جسټس وقار احمد او جسټس صاحبزاده سدالله په ګډون ګڼ شمېر وکیلانو، د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو، لیکوالانو او سیاستوالو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو د لطیف افریدی اډوکیټ ژوند او مبارزه په درنو ټکو کې یاده کړه او د عقیدت پرزونې ورته وړاندې کړې. نور تفصیل له پیښور اسما ګل په دې رپورټ کې راکوي.
د لطیف افریدی اډوکیټ دویم کلیزې پر مهال را جوړ شوی تعزیتي کانفرنس کې سیاستوال افراسیاب خټک اویل لطیف افریدی د بشري حقوقو لپاره په هر میدان غږ پورته کړی او خپل ټول ژوند یې د ټولنې کمزورو طبقو ته د انصاف ورکولو لپاره مبارزه کړې وه.
هغه وفات یو ادارې ختمېدل دي، هغه یو شخص وفات نه دی لکه چې اداره لاړه شي. موږ د تحریک اتحاد قبائل دا لومبی تحریک شروع قبائلو کې، تحریک اتحاد قبائل 1970s کې چې څوک نو قبائلو لپاره بل څه غږ نه وو، ایف سی آر خلاف لومبی غږ د لطیف افریدی صاحب وو. دغه شان د مزدور، د کسان، د مظلوم خلکو حق هغه لپاره د لطیف صاحب آواز وو او دا د لطیف صاحب غوندې خلکو کمی ځکه محسوسېږي چې هغه به دې وخت په میدان کې به ولاړو او دغه خبره به کوله چې جمهوریت پکار دی، انساني حقوق پکار دي او دې چانه به شاته کېدو نه.
د تعزیتي کانفرنس پر مهال د پیښور هایکورټ وکیلې مریم امان اویل دوی له ډېر وخت راهیسې له نوموړي دا زده کړې کړي چې هر تن باید خپل فکر لوړ او مثبت وساتي.
زه د لطیف لالا 15 کالو پورې شاګرد پاتې شوی یم، د هغې په چمبر کې ما کار کړی دی. هر چا د پاره هغې خپل ژوند کې چې کوم دی ټایم مینج کړی، نن هغه ټول خلک راغونډ شوي وو، د لطیف لالا ټول مینوال راغونډ شوي وو او د هغې د ژوند په خدماتو باندې هغې ټولو خبرې وو.
په عین وخت کې د لطیف افریدی میموریل فاونډیشن مشر یا چیرمین دانش افریدی بیا اول د دې فاونډیشن هدف دا ده چې د ټولنې لپاره د لطیف افریدی ولسی سیاسي او د بشري حقوقو لپاره قانوني هڅې مخه ته یوړل شي.
زه په 2000 کې ما د جج امتحان پاس کړو، زه سیول جج شوم. نو ځکه نو لمته وی چې دانش داسې ده چې زه سیاسي کار کوم، زه سماجی کار کوم، ټول عمر می خدمت کړی، د خلکو سفارښونه می کړی دي. تا ته به زه دنیا جهان سفارښونه کوم، خو تب منی هغه څه چې حق او انصاف وي. نو دغه قسمه دغه هغوی مونږ ته راکړی او تربیت راکړی وو، نو مونږ هم کوشش دا کړی دی چې په هغه لار باندې مزل وکړو. او د دې د لطیف لالا چې کوم د ژوند لاره وه، هغې باندې د مخکې تلو دپاره مونږ دا فاونډیشن جوړ کړلو د لطیف لالا په نوم باندې. او د هغوی چې کوم سماجي خدمات و سیاسي خدمات و په هغې خبرو مخکې بوتلو دپاره به انشاءالله مونږ په هغې کې کار کوو.
عبداللطیف افریدی ایڈوکیٹ په 2023 کال کې د جنوري په 14 په پیښور های کورټ کې وجل شو، چې د پولیسو په وینا بریدګر یې د پیښې په ځای کې نیولی و. عبداللطیف افریدی د پاکستان نومیالی وکیل او د بشري حقوقو فعال و. نوموړی 2006 کال په اکتوبر کې د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې مشر پاتې شوی و. عبداللطیف افریدی سده پاسه 15 لسیزو راهیسې ملت پال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه. عوامي نېشنل ګوند په 2019 کال کې د اختلافات له کبله د نوموړي غړیتوب ختم کړو. د هغه مهال د ګوند د وکیلانو د سانګي مشرو افریدی تر دې وروسته د ملي جمهوری غورزنګ غړی شو. لطیف افریدی د قامی سملای غړی هم ټاکل شو او د سیاسي مبارزه پر مهال یې بند هم تیر کړو. آسمګل، مشال ریډیو، پیښور.
بیا هم یو بل رپورت. د بلوچستان حکومت وایي چې په صوبه کې د زراعتو ترڅنګ د سرویو په پالنه یا مالداری کې د جدید ټکنالوژۍ څخه کار اخلي، سو په کم وخت کې د خوراکي شیانو پیداوار زیات شي. حکومت وایي د دې مقصد لپاره به کروندګرو د سرویو پالونکو ته د جدید ټکنالوژۍ تربیه ورکوي. د بلوچستان کروندګرو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. ایوب ترین رپورت لري.
د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل ویلی دی چې صوبایي حکومت په صوبه کې د زراعت یا کښت او کروندې ترڅنګ د څارویو په پالنه کې د جدید ټکنالوژۍ د کارونې څخه کار واخلي، چې موخه په کم وخت او کم مځکه کې زیات خوراکي توکي تولیدول دي. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه په کوټ کې د کروندګرو او د څارویو د پالونکو د پوهنې په اړه و جوړې شوې یوې غونډې ته کړې ده. او ویل چې د پاکستان د نفوس شمېره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د دې مقصد لپاره د کم مځکې څخه زیات پیداوار یا تولید کول د وخت ضرورت دی. زراعت یا کرنه چې څومره هم د جدید ټکنالوژي په لور بوزو، هم دغومره اوبه د مځکې لاندې خوندي کولای سو، ځکه چې د موږ سره اوبه دومره نشته چې ټول مځکې په آبادې کړو. نو پکار دی چې د لږ اوبو څخه زیاته ګټه پورته کړو. ولې چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره چې کوم ډیمونه جوړوو، نو ماشاءالله دا غو په جوړش کې هم زیاتره پیسې وخرو. د دې غونډې تابع کوونکي د لسبیلا زرعي پوهنتون مرستیال مشر پروفیسر ډاکټر عبدالملک ترین راته وویل چې دوی د زراعت ترڅنګ د څارویو د پالنې په برخه کې کروندګرو او مالدارانو ته د مفتې تربیې ورکولو پلان ترتیب کړی دی، چې موخه د جدید ټکنالوژۍ د لارې د کښت او کروندو ترڅنګ د مالدارۍ په څنګه کې بلوچستان صوبه پر مخ بیول دی.
د مجاقایم کو د دې مې نو اکثر چې د مشکل ټرینو په زراعت کې محکمه حیوانات خلکو داتر ټرینو بیا د خپل په علاقه کې به لاړ سي، مختلف ترتیب برابر کړي. د زراعت اول مرزا غواړو چې کوم ماډرن ټکنالوژي په زراعت کې شته هغه د لې انټروډوس کو او خلکو ته په هغه باندې ټریننګ ورکړو چې هغه دا ټکنالوژي پراپر یوز کړي. زه خو ډېر پر امید یم او دې سره ډېر فائده ولرئ سي، د دې سره آگاهي ډېره زیاته راسي او کوم شان د خلکو د فائدې لپاره دي، سهولت لپاره
بلخوا ډیری کروندګرو د حکومت ودې ګام ته ارکلی کړی دی او ویلی دی چې د زراعت او څارویو په پالنه کې جدید ټکنالوژي کارونه د وخت ضرورت دی. د ګلستان سره اړه لرونکی کروندګر کاظم خان اڅکزی راته وویل چې د تربیې ترڅنګ پکار دی چې و کروندګرو ته په بارني هوادو کې د کښت او کرنې په څنګ کې سوي پرمختګونه هم وښکاره کړل سي.
وایي چې په یو ایکړ کې 800 درختې د سیب راتلی چې روایتي طریقه کې 70 درختې راځي چې د هغه پروننګ هم اسانه دی، د هغه مینجمنټ هم اسانه دی. د هغه دپاره موږ په کار دی چې موږ نوې ټیکنالوژي مخته راوړو. بلوبیریز دي، زیتون دي، نور داسې شیان دي، نوي قسمونه چې انټرنیشنل سټنډرډ ډیمانډ یې زیات دی. د دې سره بیا ام پي ایکړ پیداوار هم زیاتېږي او د ذمهدارانو ټریننګ وسي. زموږ چې پی ایکړ پیداوار آمدنی کمه ده، هغه زموږ شان ضایع کېږي. د اوبو ډیمو راتلولو ډېر سخت ضرورت دی.
او چې کله مې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د سکتر اجي عبدالرحمن بازایی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل په کار دی چې حکومت د کښت او کروندې د ودې په خاطر په کارېدونکو شیانو باندې نه یوازې ټکس ختم کړي، بلکې دلته د تولید شوو میوو او خوراکي توکو لپاره نړیوال مارکیټ هم ومیندي، چې دا ډول و کروندګرو ته د خپل محنت زیات قیمت په لاس ورسي.
نو موږ ته د اوبو ډېره سخته اړتیا لرو، نو د دې لپاره بالکل لازمي دی چې موږ جدید ټکنالوژي او هغه فصلونه وکرو چې هغه په اوبو باندې ډېر سختې کمې اوبو باندې هم دی فصل کولی شي. مثلا لکه پسته، مثلا لکه انګور، مثلا لکه زیتون. او زیتون چې دي په ډېر علاقو کې بیا زموږ په سړو علاقو کې دومره نه دي کامیابه تر اوسه. دا فصل متوجه شي په دې وجه باندې چې اوس موږ د اوبو ډېر سخت کمی ده.
یادونې وړ ده چې بلوچستان د ځمکې د لارې د پاکستان تر ټولو غټه صوبه ده، او دلته د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی، ځکه چې دلته د کښت یا کرنې لپاره د بجلی د لارې د کویانو څخه اوبه راستل کېږي. خو تېر کال د بلوچستان حکومت د اسلام آباد په مالي کومک د 28,000 څخه زیات قانوني کویان د بجلی څخه و شمسي یا لمریزې انرژي ته د اړولو پرېکړه کړې وه. د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د شمېرې له مخې چې تر اوسه 6,500 څخه زیات کویان د بجلی څخه و مریضې انرژي ته اړولی دي. د دې مقصد لپاره حکومت و کروندګرو ته پر یو کوی 1,00,000 روپۍ ورکړي وي.
بیا هم د کرکلی سره تړلې یو مرکه لرو. په سواد کې په لومړی ځل د زراعت پوهان په جدیده طریقه بغیر له خاورې سبزیانو کرلو کامیابی ازموینې کړې. دوی د زراعت تحقیقونکي وایي چې دغه ټکنالوژي کې اوبه پایپ او د اوبو چلولو موټر کارولی شي او په لږ ځای کې ډېرې سبزیانې کرل کېدای شي. د دې نه وخت د زراعت پوه ډاکټر زکریا سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې. راځي چې وایو
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه پیرزونه. زه نیاز احمد خان د سوات نه د یو کتاب سره مخامخ يم. په سوات کې د زراعت په دفتر کې هم چې الته کې تحقیقاتي مرکز کې یو داسې ټکنالوژي یا داسې نوي بوټي کرلو شروع شوی دی چې پای کې خاور نه استعمالیږي او هغه کې چې دینو سبزیانې دغه ساینسدانان یا د دې کم چې پوهان دي د زراعت او اکی دی وخت کې منګور ریسرچ سنټر کې ما او دغه یو مشر یا دغه یو پوهان ما سره ده. دوی به ما سره خپل تعارف کوي او دغه ټکنالوژي به راته وایي. تاسو سره خپل نو پیژنګلو کې او دا کومه ټیکنالوژي ده، د دې تاسو طریقه وای او د دې څنګه تاسو بوټي چې دینو کوي.
زمانوم زکریا باچا ده او زه په دې اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ منګور سوات کې ایز ا ریسرچ افیسر په ویجیټیبل سیکشن کې کار کوم. د دې نه علاوه زه په یونیورسيټي اف سوات کې پی ایچ ڈی ایم کوم. نو دا چې کوم ټیکنالوژي موږ انټروډیوس کړی دا نو دا په بهر دنیا کې دا یو زړه ټیکنالوژي ده. پاکستان کې په دې باندې موږ اوس کار شروع کوو. دا کال یو نیم نه پیمنګ لګیاو. دا چې دې ته موږ هایډروپانیک یا ایروپانیک سیټ اپ وایو بغیر مټی کې کاشتکاری. په دې کې موږ خاوره نه استعمالو. د خاورې نه علاوه نور داسې مټیریال دي چې هغه موږ استعمال کوو او موږ په هغه کې د خپل ضرورت سبزیان چې هغه پیدا کوو.
دا څه دي کنه دا وایي چې لاندې صحیح بیا لپاره صحیح څنګه دا کوي او
ښه. نو دا چې دی نه دا موږ د لوکل خپل کنډیشن مطابق دا دغه چیرې دا سیستم جوړ کړی دی. نو په دې کې ډېر لیمیټیډ ریسورسز لګي. اول تاسو له دا پکار ده چې یار تاسو د دې لپاره چې کوم ریسورسز دي لکه بالټې شو یا د دې لپاره پایپ وغیرہ شو په دې کې دننه چې کوم موټر لګي یا دغه چې تاسو هغه دغه کوي. نو دا موږ دلته لوکل جوړ کړی دی. که څوک په دې کې انټرسټ دي هغه موږ ټریننګ ورکولی شو. هغه دا شینو چې هغه ځان لپاره کور کې
وینم یو پلاسټیکو پیپ ته په دننه پکې سوري تاسو کړی دی او بوټي پکې راغتل دي
کنه. دا ورټیکل فارمنګ دی لکه په یو ځای کې چې دی کنه لکه په یو بالټی کې موږ شل بوټي لګولې دي کنه. ورټیکل فارمنګ دی نو د لږ ځای نه موږ ډیره زیاته फायदा اغستې شو. نو کله چې سره په کور کې لکه مطلب خاور نه او دغه شانتي په سیموټو باندې یا په چتونو باندې کنه په سهن کې
نو خاص کر زمنګ د منګور یا د مضافات چې دی پدې کې لکه آبادی ډېر زیاته ده د کر کروندې زمکه کمه ده نو په چتونو باندې په سهنونو کې رچا سره خاور نه نو د په اسانه باندې دا سیستم چې ده د ځان لږه کولای شي او د کور
کم کم قسمه سبزیانی تاسو لګو زه ګورم سلاد دی پکې او نورم سیزونه دي اساس دي
ها جی چونکه اوس دا د یخنۍ د موسم د سبزی یخنۍ د سبزیانو ټایم دی نو پدې کې مونږ د یخنۍ چې کومې سبزیانې دي خاص کر پاڼو والا سبزیانې پدې کې زموږ سره ملخوزي دي سلاد دي دانیال دي دین علاوه زموږ سره بونګ زعفران هم دا کړی دي سټرابری پکې مونږ لګولې تقریبا نه لس قسمه شینو پکې مونږ ټرای کړی دي نو دا چونکه زمونږ ریسرچ ته پدې کې مونږ ګورو چې یاره کومې سبزیانې به کی کومې نه کیږي نو پدې باندې مونږه کوشش کوو چې څومره آسان نه آسان او کم نه کم خرچه پدې باندې راځي نو چې هغه مونږ راکو او زمیدارو ته هغه چې دا پیغام ورسې
زه ګورم لاندې یو بالټی دی موټر لګېدلی دی یو پایپ دی بره خطر دی په منځ کې پکې سوري سوري دی او پای کې بوټي راختي نو د دې بوټو هغه معیار به څنګه یعنی د دې کوالټي به څنګه د نورو بوټو په نسبت چې هغه په ځمکه کې راختي په خاوره کې راختي
خجیدا تاسو ډېر ښکلی کوېشن وکړو پدې کې پیدا دا ده کنه چې مونږ څنګه ګورو زمونږ عامې سبزیانې چې کوم په خارونو خوا شا کې کرلې کېږي نو هغه زیاتر په ګنده او سیوریج واټر باندې هغه کرلې کېږي نو هغه کې چې کم لکه ګنده هیوی میټلز یا کم جراثیم چې مونږ ته نقصان نه کوي نو هغه په دې سبزیانو کې شاملېږي او زموږ صحت له نقصان ورکوي یو خبره دویمه خبره دا ده چې کم خوراک دی لمونږ ورکو نو هغه بیلنس خوراکي صحیح ده که دیارلس قسمه خوراکونه دی لمونږ ورکو نو په ځمکه کې چې کم خوراکونه کیږي یو خو دغه هیوی میټلز یا دغه جراثیم چې کم مونږ ته بیماریانې ورکوي هغه پکې شاملې بل دې چې کم خوراک هغه به پکې نه بل کم بیلنس خوراک مونږ ورکو نو هغه چې مونږ کله یوټیلایز کوو نو مونږ هغه مال نیوټریشن هغه خبره چې ده هغه مطلب دا ایڈریس کوي
هغه به نسبت دا ګران پریوزي کار ځان پریوزي یعنی اوس بازار کې چې کوم د پالکو ګیرډي د پاغه نرخ دا پریوزي کنه
نو دا د سیدا چې لکه څنګه چې تاسو د سیټ اپ ته ګورئ نه پدې باندې خو انیشلی لکه کاس پی راځي اول ځل به کاس راځي خو یو پیر چې دا سیستم جوړ شو نه پدې بیا لکه دا چې رننګ کاس ته لکه پدې کې چې کم منګه دوايي استعمالونه هغه ډیر زیات کم لکه کم خوراک چې موږ استعمالو خوراک ډیر زیات کم دی د زمکه چې کم مرزونه پدې کې راځي نه هغه پدې ځکه چې پدې کې خاور نشته د خاور یا مرزونه پدې کې نه راځي نه په هغه حساب باندې موږ پیاغ سپری نه کوو نه هغه د صحت لپاره کم نقصان جوړیږي نو اول پدې باندې انیشل سیټ اپ باندې خرچه دا ورسته بیا چې نه دی رننګ
رنګ پښتنه کوم دا ټیکنالوژي یا دا نوې کرونده چې بغیر خاورې نه ده په خوراک په کمی کې به څومره مطلب کمی راولي د موږ وطن کې هم د خوراک کمی دی خلکو ته
نو دا د سیدا چې لکه دا خو مونږ د ایکسپریمنت په طرز باندې کړی دا نو مونږ کوشش کوو چې په دې باندې پروجیکټ جمع کوو چې په لارج سکیل باندې په غټه سطح باندې دا مونږ وکړو او د دې مونږ په مختلفو علاقو کې د دې پلاټونه او دغه ولګو نو په هغه علاقو کې چې کوم ځای بنجر ځمکې دي او په هغه کې عام خاوره چې دا هغه زمونږ سره قابل کاش نه ده نو په هغه علاقو کې دا ډیر زیات مطلب کرامت دی یا په هغه ځایونو کې مونږ چې څنګه اربن اګریکلچر وایو لکه څنګه چې د خلکو سره ځمکې نشته نو په هغه ځایونو کې بیا دا ډیر کارآمد ثابت دی شي بار دنیا کې دا چې دا کمرشل لیدا کیږي او نو مونږ کوشش کوو چې را دا په دې باندې مونږ ایکسپریمنټس وکړو کمرشل سکیل ته دا چې دا بوزو
ډیر مننه قدربند اودونکو دا بم تاسو ته وایم چې د سوات ریسرچ سنټر یا تحقیقاتي مرکز مشران وایي چې مونږ وخت په وخت په دې سیمه کې چې کوم بوټي خلګي هغه چې دینه دای تجربه وکړو لکه شلتالان دلته د خلګو لري خوبانه الوچه اوس دوی په سبزیانو باندې کار کوي به موسمه سبزیانې دلته کوي دوی وایي کاروندګر دوی په مشورو عمل وکړي دوی ته ګټم ترلاسه شي خوراکي کمی سره بم چې دینو دا وطن بیا مخ نوي دې خپل قربان یز احمد خان ته د سوات نجات ورکړي د الله په امان
دا زموږ خبريال نیاز احمد خان چې په سواد کې د زراعت له یو ماهر ډاکټر زکریا سره خبرې کولې او هغه ورته ویل چې دا یو ټکنالوژي باندې کار کوي چې په جدید طریقه ترکاری کرل کی خو د دې لپاره د خاورې ضرورت نه وي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
اوس ورزو خوسته چرته چې په باکو لسوالی کې د شمال خیلو د کرکټ پر الماس لوبغالي کې پرون د فیضان او یعقوبیو خپلواک لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبه شوې ده چې زموږ خبریال نجیب الله لوخیلی ریپورت رسولی دی
دا د خوست ولایت د باک ولسوالۍ اړوند د شملخیلو په الماس لوبغالي کې د کرکټ د څلورم پړاو پایلوبه ده چې لومړی مقام د مرکز فیضان او دویم مقام د یعقوبیو خپلواک لوبډلې ترلاسه کړ. په دې ګرجنه او باراني ورځ د یاد لوبې د نندارې لپاره د خوست د مرکز او ولسوالیو زرګونه خلک یاد لرې پرتې سیمې ته ورغلي ول او د خپلې خوښې لوبغاړي یې په تودو چټکو او ولولو بدرګه کړل. د یاد ټورنمنټ یو منتظم رحمن الله گیز مشال رادیو ته وویل
دغه سې ټورنمنټونه په سیمه کې د کرکټ د ودې د نویو استعدادونو د رابرسېره کولو او تر څنګ د مرکز او د ولسوالیو د ځوانانو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو او ټینګېدو او په خاص ډول د کرکټ د ودې او د نویو ځوانانو لپاره د یو ښه فرصت دی چې دوی خپل استعداد وښیي او له دې ځایه دوی د ولایتي او نړیوال کرکټ لپاره لاره پیدا کړي.
خوستي لوبغاړي وایي د کرکټ په ډګر کې د لا ډېرو بریاو په خاطر اړوندو ادارو ته بایلي دي چې دوی لپاره د ولایت او هیواد په کچه سیالۍ په لار واچوي او د دوی له برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د فیضان ټیم لوبغاړي احسان ګربز ویل
راتلون کې اداره کم تر ټورنمنټونه نور هم په لاره واچول شي. دې ته باید قوي سپانسرشپ پیدا شي چې اداره کم تر ټورنمنټونه لا ډېر شي او ځوانان کولوبېږي او مخکې د آینده د نو مخکې هډبال کرکټ لپاره ولوبېږي او د افغانستان لپاره خلاص تر وړنه ولري.
د ټورنمنټ ګډونوال لوبغاړي وایي د دې ولایت د بیلابیلو سیمو له ګڼو لوبډلو سره لوبېدل او بیا د هغو تجربو او مهارتونو زده کړه دوی ته دا وړتیا وربخي چې په سترو لیګونو کې ولوبېږي. د یعقوبیو خپلواک ټیم لوبغاړي احسان زیرګی ویل
ډیر خوندور ټورنمنټ یو هدف دا مو چې موږ یو لسوارۍ ډیر لوبغاړو هغه لوبغاړو سره چې موږ نه پیژندل د هغو سره مو پیژنګلوي وشوه او ډېرې تجربې مو له دوی څخه ترلاسه کړې.
سره له دې چې په خوست کې د سپورت د ډېرو برخو لوبغاړي او ورزشکاران شته خو کرکټ، فوټبال او والیبال هغه لوبې دي چې په ځانګړي ډول د دې ولایت په اطرافي سیمو کې لویه تماشا لري او نندارې لپاره یې خلک له لرې لرې ځایونو ورځي.
مشال رادیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.